علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پروان خبرونه کې اوري چې د بهرانه چارو وزارت وی تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامه خبرې د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې تر سره شي د هم اوري چې د پوزي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې دفاعي کمیسون یو شمیر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوزي همکاریو ته خوشبینه دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د خخولو د مراسمو د مخه ټول خونځي تړلي او په اسلام آباد او اڅنګ لوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والی وژلی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن او مسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې لا مخکې په نخښوي اهداف وویشتل شي خو په سر کې ل رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه ورو
او سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د خپل هواد لوري د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي او د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځنګړي استازي د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې سایمون ګیس تیرش په ل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او نموړی ته د افغانستان او سیمې په اړه د بریتانیا د پلانونو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل په دغه لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو او مناسباتو د پیاوړتیا ترڅنګ په روان کال کې د وارسه او بروکسل د جوړیدونکو غونډو په اړه هم خبرې وکړې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خلکو او خدای په وړاندې یو مسؤلیت وګڼي ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې عبدالله عبدالله امنیتي ځواکونه وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅکله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني کمو ځانونه همداسي برابر کړل د خلکو اطمینان پیدا کیږي نو په تاسو باور کولای شي
خغلی عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک پر پولیسو او پولیس باید پر خلکو باور ولري د حکومت اجرایي رئیس همدارنګ وویل د محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی په کندهار کې وسرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوسټه کې رامنځته شوې ده طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نو فزیکاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی د یو بل خبر لمخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تیر شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوې عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل سوي او د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري کچېری په ولایتونو کې جګړه ختمه نشي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور خوندي هم وترل شي د دغه وزارت وین مجيب مهرداد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د هیواد په ناامن سیمو کې لوو سو څخه زیات خوندي تراله شوې دي
اگر جنگ ادامه پیدا وکنه طبیعي است کې نگرانی وجود داره کې مکاتب بسته شمارش بالا بره
د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په تیریو کال کې د بند خوندوی شمیر ل وسو څخه اوختی د افغانستان الوان خبرونه د سیمه ونړی خبرونه ل نوریاس نوری څخه باوري
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وزړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن او موسکو په ګډه پر یوه میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. جان کیری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل خپل روس سیال سرګی لاورف سره یې خبرې کړي او دواړو موافقه کړې چې د روانې اونۍ په سر کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونو په اړه به په عام محضر کې ناندرۍ نه سره وهي. د کیری په وینا ټولې سرغړونې په جلا جلا او ټول سرغړونې به جلا جلا وڅېړل شي څو دا یقین ترلاسه شي چې په دې هوایي حملو کې یوازې د النصره جبهې او د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي. النصره چې د القاعده شبکې یوه څانګه ده او داعش ډله د اوربند په هغه موافقه کې نه دي شامل چې د شنبې په ورځ په سوریه کې نافذ شو. د عراق حکومتي ځواکونه د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومتري کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول په شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي ویان ویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت پر موصول د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دی. موصول له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. ایوانوف پرون له جرمني خپرونې شپیګل سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په اوږدو کې به دا لاره بنده کړي. نوموړي زیاته کړه کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمیر 25,000 کسانو ته ورسید دی به د یونان او مقدونیا سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي. د مقدونیا ولسمشر همداراز وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا شته. د امریکه یوه ورځ وروسته له هغې خپره شوه چې د مقدونیا پولیسو له یونان سره په ګډ سرحد کې د 200 کډوالو د تیتوپره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د کډوالو هڅه کوله چې له سرحدي موانعو څخه د مقدونیا خاورې ته واوړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالاتونو کې نن سیشن بیچ یو ځانګړی یا فوق العاده ورځ نومول شوی. رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي. ډیموکراتان په 14 ایالاتونو کې د مخکښ هیلری کلینټن او سناتور برني ساندرز ترمنځ یو غوره کوي. په دغو ایالاتونو کې دغه انتخابات چې د رایو او سهمې په بڼو ترسره کیږي د ټولو هغو رایو یوه درېمه برخه جوړوي چې یو کاندید د خپل ګوند د رایو د ګټلو لپاره ورته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي به په دغو 14 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمنګ کې د 5 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي. نن د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې د ټولو هغو رایو د نیمې برخې نتیجه معلومیږي چې په نتیجه کې د دې ګوند اصلي کاندید غوره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. تگزاس د هغه د سیال سناتور تید کروز اصلي ټاټوبی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند دننه په نننیو انتخاباتو کې د ترامپ نږدې سیال به د فلوریدا سناتور مارکو روبیو وی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وی دوی تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به د روان مارچ میاشت د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. پوځي چارو کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا وه چې د ټولو همکارانو باندې برید وست، تقریبا 9 تنه د ټولو همکاران شهیدان.
د سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو په اړه هم رپورټونه اوري، او همدا اوري چې په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمېر نور حکومتي ادارو په غیر او غیر حکومتي انجوګانو د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل کړ.
ولایتي اداره ژمنه ده چې انشاءالله خپل ټول امکانات ته په کتو د خوست په ښار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامداره وساتي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د رواني اونۍ په ترڅ کې ترسره شي. افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې طالبان هم د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو څېړونکو بیا په لنډه موده کې د ټولو وسروالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات ناممکنه بولي. قاسم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبانو دا نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړۍ کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل شوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول
ماه دیوی. موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلور میاشتې را په دې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې کوم اخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړ کړې و، د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو ایستل، او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندیسو شرطونو پر عمل کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانوي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوي سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي، او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
دا محمد قسیم سولمل پراپور کې مو ووریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی تمه ده چې د روان مارچ میاشت پر روانه و نه کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پروګرام اپیل شي. خو یو شمېر د چارو څېړونکو بیا وایي چې په دومره لنډه موده کې به دا ممکنه نه وي چې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکرات پیل شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د پوځي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي ضرورت لري او دغه همکاري د یو مرسم چوکاټ له مخې ګټوره تمامېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ نهایي کړي. تفصیل دا محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسي د همکاري غوښتنه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو هم انتقاد وکړ او دا یې وویل چې د امریکا د پوځي همکاري پر ځای د روسیې هغه ډیره ګټه وره تمامیدای شي.
امروز افغانستان مریض است، یعنی از چهار طرف انتحاری ها تروریست ها هم میش فقط لانه جور کده.
نن افغانستان مریض دی، یعنی لطلور خواه انتحاریانو تروریستانو زالی پکش جوری کردی. نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضی درمان سی. امریکایانو چی پولیس ته کومې وسلې ورکړي لاغه نور بد ماډل نسته، او اردو ته چې کومې وسلې ورکړي مرمۍ کمبودی کوي، خو روسي وسلو تر اندازې خپل امتحان ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي، او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپل پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې دی امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده، د امریکا اوکې په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ دی ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیا برخه د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو جوړه شوې چې اوسمهال څلیرشت غړي لري. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به په افغانستان کې د طبابت اړوند ټولو برخو او حقونو ته پاملرنه زیاته شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
در صورتي کې کار خراب میکنه یا کاری کې به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه له څو کلونو رئیس کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت د ډاکټر حقوق طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړې دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال له تاوتریخوالي ډک دی. د دې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له شلو زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږکال ستونزې ډېرې دي. تهدید ډېر دی. کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي. ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی. ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را تنګه کړي ژورنالستانو لپاره. ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دي. همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا و چې د ټولو همکارانو باندې برید وس. تقریبا وو تنه د ټولو همکاران شهیدان سو. د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې د اوسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه ونې د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ. خوستو په ننګرهار کې سفر اجي باندې برید وس مینونه خود وسیو. په بغلان کې خبريالان زخمیان سو. د بغلان په پیکو کې دوه خبريالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبريال وهل سوې دي په ډیر بد شکل باندې. د امنیتي ځواکونو له خوا هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوي دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه. څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي هغه د تیرو کلو په پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده. د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
کلن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې موږ سره لرلې دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته امنیتي کمیټې دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 15 کلونو کې چې څومره ژورنالستان وژل شوي دي د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب د خبریالانو د قضیو نه څیړل آیا ساس په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي. مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو. یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به همغه کوي. مثلا د ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه. خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي. هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمیر مسایل کې ستونزې دي. یو شمیر پالیسی مسائل باید تغییر سی هغه کې بدلون راشي زمونږ غږ باید واورېدل سي چې با صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغې د ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالیستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خاکسار شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي ده په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هېڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
دا رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ټولنې د مشر رحیم الله سمندر څرګندونه واورېدې. د مسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د یوې څلور کلنې ماشوم سر یې پرې کړی و او زه تروریسته یم چیغې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د مسکو په یو کور کې دایه وه. څارونکي پر دې تور لګوي چې د دې کورنۍ د ماشومې سر یې په ډېره بېرحمانه ډول پرې کړی او دې خبرې د مسکو ښاریان په وحشت کې کړي دي. دې ښځې د ماشوم سر په خپل دسکول کې پټ کړی و او پرون چې د مسکو ښار د میټرو سټېشن ته ورسېده هغې له خپل دسکوله راوویست. په هغه ویډیوګانو کې چې له دې پیښې اخیستل شوي او پر انټرنیټ خپرې شوي لیدل کېږي چې د ښځې تور کالي اغوستي او د سمالې پر سر دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې داسې هم اوریدل شوي چې د ښځې د الله اکبر نارې وهلې. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ څلور کلنه ماشومه په ډېر ویرونکي ډول وژلې ګل چهره بابوګلوا نومېږي. بابوګلوا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یو دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یو شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو ښاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګډې کښښودې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورت څرګندوي چې د انجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې لا تل سو میاشتو راهیسې خپل لور ته دایانې ولې وو. خو یو بل رپورت وایي چې دې دایې له دریو کلنو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یوه ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګل چهره بابوګل وه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډېرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګل چهره بابوګل وه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې کړي دي. خو داسې پیښه په خوانه ده سوي. په مسکو کې د یو څلور کلن انجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره دي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
په خوست کې د کرنې ریاست او یو شمیر حکومتي ادارو او غیر حکومتي انجوګانو له لورې د نویو نالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. په دې اړه د جوړ شوې غونډې په یو شمیر ویناوالو اندېښنه څرګنده کړه چې په یاد ولایت کې هر کال په لکونو نیالګي کینول کېږي خو دا چې د اوبو کولو او ساتلو ښه انتظام یې نشته نو بیرته له منځه ځي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د یې پی خوله کبله د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل وندا سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوښ په خار او د خوښ مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ورې عین وخت کې د خوښ ولسونو ته پیغام دار شي د دوی کې نول یوازې مهم نه بلکې دوی راتلونکي پالنه ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوښ ولې د همول چې موږ باید د خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بلوری ته د خوست د کرنی رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي خو دوی هم 15 زره مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپل قریجاتو نه 15 زره نیالونه لرو چې د توزیع لپاره پدې کې مسمر هم شته غیر مسمر هم شته. درې زره نیالونه موږ سره د ټیل حکومت کړی دی چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي کڅه هم د نوي نیالګي کینول او په دې اړه د شرونو ترتیب او تنظیم یو ښه اقدام بوله خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نالګیو ډېره لگا برخش نشوی ده
لکونو نیالگی که نول شی خو که کلا بل کال رازی اغا نیالگی بیا یا وچیوی یا لمنزت للیوی که خم مثال هم ده غطا پا ده چه اوز پا دی که او گرو پسلو که اتیا پیسا ده نیالگی بیر تا لمنزت للی دی زمانگ هیلا ده اغا ده چی ده نیالگی چی که نول کیگی ده اغو ده افز و مراقبت ده پاره ده اغیر ساتنه ده پاره هم منظم پلان جور شی او ده اغیر ده و بکول و ده ساتلو ده پاره کار وشی
ده خوز چارواکی وای چه پسگنی پسرلی که ده اونو او نیالگیوی ده کنولو لپاره ده گنو حشرونو پلان ترتیب کرده او ده زنگلونو ده احیال لپاره هم زینی پروگرامونه لری
تاسی زمان غگل ازادی راڈیو او رای دونی میبجی که دون که ده لنوریاست نوری چه خدمه مهم و خبرنو لندی زورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسېږي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. په بغلان ولایت کې په یو کور د راکټ د مرمۍ د لګېدو په پېښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شاملي شو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن او موسکو په ګډه پر یو میکانیزم کار کوي څو دا یقیني کړي چې په سوریه کې په هوایي حملو کې باید یوازې له مخکې په نښه شوي اهداف وویشتل شي. د مقدونیا ولسمشر ګیورګی ایوانوف وایي ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سهشنبه چې یوه ځانګړې او فوق العاده ورځ نومول شوې رایې ورکوونکي د رایې مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایې ورکوي.
د خبرونه پاتې برخه انصاف پلاټ کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو اوس اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زی ترتیب کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د سلورو تفاهم لیکونو د لاسلیک په خاطر افغان پلاوی استانبول ته تللی او د دغه پروژې په اړه خبرې اترې دوام لري. د دغه وزارت وایان محی الدین نوري د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تفاهم لیکونو لاسلیک د ټاپي د پروژې د کار یوه برخه ده.
پر کلورو توافقنامو باندې خبرې روانې دي کوم چې زموږ هغه پلاوی د سلورو هیوادونو د نورو پلاو سره په استانبول خبرې کوي چې هغه توافقنامې لکه د ترانزیت فیس او نورې دغو باندې خبرې روانې دي څو دا مذاکرات نتیجې ته ورسېږي.
د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د ټاپي پروژې عملي چارې به رسمن په 2015 میلادي کال کې پیل شي. د ټاپي پروژې له لارې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې نن کابل له روسیې سره د درېمې اقتصادي غونډې کوربه دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د امریکو مسول هاشم رسولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي او هم به یو شمېر اقتصادي تړونونه لاسلیک شي. ښاغلی رسولی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلن، ساختماني مواد، دو انرژي، کرنې، قانونو او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده و. نو وړي وایي چې هر کله افغانستان څخه وچه او تازه میوه، غالۍ او قرقل روسي ته صادريږي. په کابل کې سبا چهارشنبه د افغان ایران یو سلور ورځنی نندارتون پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه نندارتون کې د دواړو هیوادونو د صنعتکارانو 112 غرفې ایښودل کیږي. په دغو غرفو کې ساختماني مواد، خوراکي توکي، د کور وسایل او نور اړوند توکي شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دغه نندارتون هدف په هیواد کې د پانګې اچونې ته د لارو چارو لټول دي. تیر کال هم ایران ورته نندرتون په کابل کې جوړ کړی وو. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 15 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریک و ویګرک و ازریک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو مخکې لدې چې خبرونه پیل کو باید وایو چې تاسو ګنډ شمیر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي تاسو ستونزې ما اخیستي نو دغه ستونزو ته ان شاء الله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا د شکړم د ځان سره له مسول چارواک سره خبرې کوو او په نورو خبرونه کې به ان شاء الله چې دا ورته خبرې کوو. نو کچېری ځن راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو ستونزو ته رسیدګي نه کړی یا تاسو ستونزه مو خدای مکله پامه غورځوړې ده. شته ولی یو متل په پښتو کې وایي ژوند د پلار د هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به تاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه تیړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې زمکه یې د په وینا د یو شمیر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپل به لاجی قربان نه وورو.
نن حاجي قربان د ولایت د بغلان مولس والی د دوشي ستنم دا د زمونږ ځای د ماجر څخه په دوه بیا کې ماجر څخه دا ځاینم ټول دا د دورمندانې ونی دوه څه پورې لګیا د لاریزم کړه د دوه څه پورې وسره لګیا یو پیس بخښه د غور بخښه نه کیږي د دوه پورې درې پورې من خطې امانته می مداخله می مخصوص شید نه کیږي دا دورمندان دا چې مولس والی تر راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خدا ګجور دې دلته دومره اصلیت سم نه لري خو ماګم تماما کار دلته سرچینه دی واجب یګول د داخلا میدان کې د دې مخ کلو کې دلته او د داوود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کور دلته وو او څنګه دا سرچینه د زورمندان هم د قومندانان دي طالبان په وخت کې قومندانان او مجاهدین په وخت کې قومندانان او وسم قومندانان دي دې ډیر شیناس لري د دې په واسطه زما کار مختینه دي خو هغه کې نیولای د 200 پورې د دیار لا سوال د سکاله د دې دولت سره نه دات پاله څنګه لا سکاله کې دوشي ته مراجعه دوشي نو لګم املا د ولایت او املا د ولادم ته یو څه څه سنت زما کنه لري د دې ځای خوشي کې بیاونه شو بیا دې پیسې دار او څه بیا ولګو وزارت زراعت کابل ته بیا غزاینه د دې ته زما په نه فیصله شي چې ځای دې دمن نه نفر دې ته ځای خوشي کې دې بول ځای ته لاسي دولت یې وکړه خو ډیر را ته بیا دلته ونه چې بیا دا ځینې غول لري دا وکړه بیا دا زما د څه یو د مرافعاته مرافعه مې هم یو شپږ میاشتې وو میاشتې سره وو بیا دا یو ګون فیصله وکړه چې هر څوک خپل ځلات په لاس کې لري اما ځلات دې او بل څه کوم سندل لري مصادف نه وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه دې تصدیق کې وره کې بیا چې ما د مصادف نه وو مدیر املاک مو دې یو د ګجر وو تصدیق را نه غي بیا دې نظر ورته چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده زړه دې دې د پایده د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورته چې دوره باندې ځایونه شم دغه ته پاتې قانون دې استاد زما دادا چې دلته مراوج لرو په املاکی کې ټول خلک قلب وبسیز مکه لري استحقاق مکه لري چې یو څل مالیا مې ورکړی دا یو څل دې چې ځمکه د سند او پاینه د زمون په نوم کې دا او عامه الته مزمنګ ځای وکوټي او دا د زمنګ تخمینا 10 کور الته نیولای دی غسترای دی څو خپل ماجر په دې کرامت په کله کې ولا یو ځای د کوټه کې لرم نورې چان نشته او مقام د والي سره چې وګه کېږي والي اگر د خصت د ما وګالي د الته وسم دا د ولس ولکم نظر نه کوم مطلب صادر کی یا ولي کابل ته یا کوم کوم رقم دا د ما به تر چې د والي د ته ځل د اوس دلته امنیت هم د دومره بیا امنیت نشته.
د انصاف په لټه کې.
قدر من اوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخه تکی خودله. خاغلی حقمل په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهیږئ د بغلان په ولایت کې د حق مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه پراس کې د شورای ولایتونو نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر څو د غزمکې چې په دولس سوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې ځمکې غصب شوی وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او غزمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوی وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپل اندلری او په څنګه کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکلا چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده د خو سره به چلن ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي نو په دغه ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کېږي او د قانون سوره اته به تطبیق شه او د قانون سوره معلوم ده چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق ظلم شوی وي او ظلم کړی نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بله اخمل صاحب دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرامست دي دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او تر څو دوی د ستونزو لپاره کوچني ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم کوټ
ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله تربلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو خو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 درویش. کچیرې د ټلیفون لیکه مصروف و نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په پیغام کې راټولېږئ موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوندې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خونه ولرای.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پر له پسې درته خبره کو. لومړی به د هغې خور ژغ وورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راسته راوسی.
بله السلام علیکم. سمایم له هلمند. ولسمشر غنی نم غختن آزاد چیلمن کې دې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه عبدالحد افغان یم، د هلمند ولایت نادري ولسوالۍ څخه. د هلمند ولایت کې وروستي نام نوي د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. تېره اونۍ یو نیمه میاشت موږ یو چکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي، او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دې ته ونیسي، ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو چکی صدقه هم نه دی ویلي. نو د پوهنې پر وزارت باندې ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت یم، فراه د ولسوالۍ یم، محمد معصوم نمیز یم، د وریې د کلي یم. زموږ په ولسوالۍ کې دا رضو لرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره، چې ډېر مریضان لرو، چې هر څه خو تداعي مو نه کېږي. په فراه رود کې ډاکټر پر مخ باندې نشته، ډاکټر د خلکو دی چې مسلمانان چوري مردا ایله لرو، د زر څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي. او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخته جي د هر چا، مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بېتدایۍ څخه دا وتم کابر کړم چې کوچنی مړ دی یس تدایي نه کېږي وروره. نو کمیلات دغه په کار دی، د اشرف غني صاحب په کار دی، خدمات موږ ته وکړي. وسلام.
دایلی السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې پر ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبر کوم. زمې ستېږي وروره چې موږ ته د حکومت دفانه لار بند ده، او هیڅ نه را پرېږدي، اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي. او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم، زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې، د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي. نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو؟ د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی، د ولې پر سربند پر غاړه باندې دل 2000 وروستلې وو، دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی، دل 2000 والا وشتلې وو، پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتاسو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدای لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازم موږ و میراوانو ته چې لازم موږ کانال را کړای لکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه راغول ننګرهار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواړو ته وایي چې په 14 کالو کې د کرزي په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی، نه یو مازدار لرګي پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته ووایه د کونړ لرګي چاتراشو دې غم خوري ته نه خوري، کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او موږ ته لاره نه را پرېږدي. که موږ ته لاره آزاده نه شي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما هیله دا ده چې د تدریسپور ولسوالۍ کې د ټکټرانو د موټرانو څه ناکي په ناکي خلک روپۍ غواړي. دا ولې نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څاخي ته ټکټرې که موټرې تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا احترام چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی. هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوات طالبانو موجود دي. قرارګاوې جوړ کړي دي. پولیس خو د پوستو سمیسي وسره د دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
الو السلام علیکم. زما نوم خیرالله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاحو اصابت و عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلز خبره کوم. ما دا خوایت طالبان ورونه او حکومت ته خص نور له جنگ لاس واخی سولې سره سوله وکړي. نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول اطمینان وکړي چې نور بس کړه جنگ. سلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د من ولایت مسای سره پاره کې کوم. ما وروره ته چې سوله راځه غواړو ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي. ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چیرې سوله شرطونه سره ومني یو د بل نو انشاءالله ډېر ژر به سوله راشي او هر یو خپل لګتې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد سلام. زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي پیښو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی، لیسن کم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران له هغه په نه پورې وسېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنونه له ورکوي ترافیکي پېښه چې وشي هغه لیسنو ته ښکاره کړي باقي منیج ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو به غم ونه شي نو ټول خلک د شل او شوپلو او یعنی تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو ټولو ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دو پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي د عوام چې دی د دو د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شلو همدغه شان دي مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا له 50 روپۍ یا پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په اسټاټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دغه شان دي خلک محکمه شي او که چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې همدغه شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې همدغه شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دغه شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخمخه.
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت خبری کوم. زما خواهش دولول مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو سیرو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان حواله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې شهیدانو سیرو په وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوت خور نه شي په لپاره په پیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیر دما زغ د لور مسات اروا چاوري زله می داد چې پر دې کارو د سره نه کیږي د پټامن څه څه.
سلام علیکم زه نگران نه خبر کوم دلته په خیوه ول سوالې کې محلیان نو ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیوه لکم د عام خلک سودا او مریضان د بل خیوه بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
ہلو السلام علیکم زدا کندار ولایت د جړی دولسوالی سره تاسو د ټلیفون پکره سم مرزا دوه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام ومن پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منډیکال انسی ساره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولی په وسیته حالت په وسیته تاوی نغم ګر سره ورولی په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي. والسلام.
سلام علیکم آیت الله ام کنن او د حاضری راډیو ټول کارکونکو ګروکو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له هله ده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي. والسلام.
السلام علیکم سیف رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه چې ما له شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت دا خوښته چې باید د لاري کومې پوسټې چې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښوي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټول غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی. یو نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم زه من ولایت د ناوی ورسالی مسره دا زور واکې زمونه کریمه د 15 سالو میلوه نو څه وس کوچی راړنګ کړلې موږ مالدارین نه لرو څه څه مالدارین لرې لغه وس څه څه ټول مسره زور واکان ظلم کړل نو کوچی او کالی او شنان بغاری وي وس موږ دغه وځو که اشرف غنی زما ځان دغه نه منې را دي چې دا یا تانې مسره واس موږ دا دیولې لاندې ستره.
سر گردان د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسط حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی. وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګ ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرې شي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دی، یوه د دیکه هم نه ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم السلام. محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلې وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.